The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو یو اربیا مو په ونیز سپورتي خبرونه کې هر کله کوم. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدان ونیز خبرونه اوري. تیر او روانه ونې د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې ګڼې لاسترونې کړې دي. د غرض راتلونکو ونې به افغانستان د پاکستان پر وړاندې د کرکټ درې تاریخي او ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د توپوهنې برخې ته نوې روزونکې ګمارلې ده. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي د سرو درو مډال ګټلې ده. د فوټسال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې دریم مقام ته ځان رسولې. په نړیوالو سیالیو کې بیا د خزینه فوټبال نړیوال جام لورستیو پر مختګونو هم معلومات درته لرو. په افغانستان کې د پلشوي فرست کلاس سیالیو ورستی جزئیات هم درته وړاندې کوو. پرونه تر پایا واوري. د خبرونه په دویمه نیمایي کې بیا ځانګړې مرکه درته خبرو. پلی د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو لراتلونکو سیالي کوي. ټاکل شوی چې دواړه ملي لوبډلې راتلونکو ونې د اگست په 22مه نیټه د سی شنبه په ورځ خپل لومړی سیالي پیل کړي. لومړنۍ او دویمه سیالي به د سریلانکا په همبنټوټا او دریمه به بیا په کولمبو ښار کې ترسره شي. دواړو هیوادونو یادو سیالیو ته خپل پیاوړي لوبډلې اعلان کړي دي چې د افغانستان ملي لوبډله اوس په سریلانکا کې په تمریناتي کم بوخته ده. خو پاکستانی لوبغاړي بیا اکثره د سریلانکا په سوداګریز کې په لوبو مصروف دي. د دې لوب لړۍ دوه مسالی به د اگست په 13مه ورستۍ به په پښ پګښتمه نیټه وي. د لومړی ځل د افغانستان او پاکستان د ورځنۍ سیالیو لوب لړۍ تر سره کوي. تر دې وړاندې د شلورز سیالیو لوب لړۍ افغانستان دوه دیو پر وړاندې ګټلې و. بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې ملي لوبډلې ته د توپوهنې نوې روزونکې ګمارلې ده. ګمارل شوی روزونکې د هند اوسیدونکې ده خو د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري. البته د روزنې 13 کلنه تجربه یې شته. دا چې نوموړی څوک دی او څومره تجربه یې ده په دې رپورت کې له همین هیواد څخه ورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یوې تازه پریکړې کې ملا پرادیپ کومار میواده د افغان ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکې په توګه ګمارلې. هندای میواده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لوب لړۍ په موخه په سریلانکا کې د افغان اتلانو له تمریناتي کمپ سره یو ځای شوی. کرکټ بورډ وایي نوموړی د بنگلاديش پر وړاندې له سیالیو وړاندې په متحده عربي اماراتو کې د افغان ملي لوبډلې له تمریناتي کمپ سره حملو چې اوس ورسره افغان کرکټ بورډ د توپوهنې په برخه کې اوږدمهاله تړون لاسلیک کړ. کرکټ بورډ زیاتوي ښاغلی میواده له 1996 میلادي کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د بروډا او ویسټ زون لوبډلو لپاره سیالۍ ترسره کړې. نوموړي یولس فرست کلاس او شپږویس لیسټ اے سیالیو کې د وکټ کیپر په توګه اوس شپېته کیچونه او 12 سټمپونه ترسره کړي. که څه هم نوموړي هیڅ نړیواله سیالي نه ده ترسره کړې خو کرکټ بورډ وایي میواده د روزونکو په توګه د پخې تجربې مخینه لري. هغه د حیدرآباد ایالت د کرکټ ټولنې منتخبي لوبډلې، چتیسګړ ایالت سنگ لوبډلې او جمو کشمیر کرکټ ټولنې سره د مشر روزونکو په توګه دندې ترسره کړي. د کرکټ بورډ په خبره همداراز میواده د وی وی اس سپورټینګ اکاډمي او بروډا کرکټ ټولنې سره د روزونکو په توګه پاتې شوی. نوموړی د کرکټ لوبه کې د لوبغاړي او روزونکو په توګه ټولټال 2.5 کلنه تجربه لري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د محل په سریلانکا کې په تمریناتو بوخته ده. څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوپر کولا دریو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لپاره د یاد هیواد له آب و هوا سره بلد شي. باید وویل شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې اکثره وخت د توپوهنې لاړخه خپلې سیالۍ بایللي چې د کرکټ یو شمېر څارونکي په دیان دي چې افغان کرکټ بورډ اداره باید له کورني کرکټ څخه د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو او په ځانګړې توګه د توپوهنې په تخنیکونو کار وکړي تر څو په نړیوالو میدانونو کې بیا لوبغاړو ته ستونزې کمې وي.
د افغانستان فرست کلاس سیالیو په دوام کې د اگست په 14مه نیټه دوه نورې سیالۍ پیل شوې دي. د دې ټورنمنټ لومړنۍ سیالي د اگست په 14مه نیټه پیل شوې و چې په لومړۍ لوبه کې هندوکش سترایکرز د مای پر ستورو او په دویمه سیالۍ کې بیا میوانه تلانو د پامیر لیجندز لوبډلو ته ماتې ورکړې وي. په لومړۍ دوه سیالیو کې یوسف شاه، طاهر عادل او سمیولا شنواری سلیزي وهلې وي. د غراز د لومړنۍ لوبې د غوره لوبغاړي جایزه نوید زدران ګټلې وه. هغه په دواړو پړیو کې اته لوبغاړي سوځولي وو. سمیولا شنواری بیا په توپچونه کې هم 15 لوبغاړي سوځولي وو خو لوبډلې لوبه بایللې وه. په دویمه سیالۍ کې بیا هیڅ لوبغاړي سلیزه ونه وهله خو په توپ اچونه کې عرب ګل په دوو پاڼو کې ولوبغاړي سوځولی وو چې غوره لوبغاړي نومول شوی وو. د غراز ابراهیم عبدالرحیمزی په دوو پاڼو کې شپږ او یمین احمدزی بیا ولوبغاړي سوځولی وو. دریم او څلورم سیالي د اگست په 14 نیټه په خوست او ننګرهار کې د مای پرستورو او هندوکش سترایکرز او د غراز د پامیر لیجنډز او میوانه تلانو ترمنځ پیل شوې دي چې د همدې میاشتې تر 19 نیټې به دوام کوي. د افغانستان د تکواندو یو لوبغاړی چې علي اکبر امیری نومیږي د جنوبي کوریا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلی دی. په یادو سیالیو کې ګډ نورو افغان لوبغاړو هم ګډون کړی و. په دې تړاو بل سنا کاکړ څخه نور جزئیات وورو.
د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې لوبغاړی علي اکبر امیری په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه. د افغانستان تکواندو فدراسیون د خبر له مخې ښاغلی امیری د جنوبي کوریا د جی 2 په سیالیو کې خپل ټول سیالان مات کړل او لومړی مقام ته ورسید. علي اکبر امیری د اگست میاشتې په 11 نیټه په پایلوبه کې د نړۍ قهرمان او د اولمپیک سیالیو د دویم مقام لرونکي د نایجر هیواد اوسیدونکي عبدالاسفو ته په مته ورکولو سره د لومړي افغان په توګه د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه. نوموړي د یادو سیالیو په ترڅ کې د کاناډا، قزاقستان او جنوبي کوریا سیالانو ته په لومړیو پړاوونو کې ماته ورکړې وې. د جنوبي کوریا د تکواندو په آزادو سیالیو کې پر ښاغلي امیری سربیره و نورو افغان تکواندو کارانو هم برخه درلوده چې د پام وړ سیالۍ وکړې، خو یوازې علي اکبر امیری د سرو زرو مډال وګټه. په یادو سیالیو کې د افغان لوبغاړو پر ګډون سربیره د شپېته هیوادونو 1500 درویش لوبغاړو برخه درلوده چې د جنوبي کوریا په چون چانفار کې ترسره شوې. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم په جنوبي کوریا کې د تکواندو سیالۍ ترسره شوې چې په هغو سیالیو کې اته افغان لوبغاړو ګډون کړی و او د سپینو زرو او برونزو شپږ مډالونه یې ګټلي وو.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د غراز د تکواندو یو بل خبر هم درته لرو. دا ځل په فرانسه کې میشتا افغان لوبغاړي د پاره تکواندو یا مالولو تکواندو کارانو په نړیوالو لوبو کې د اوکراین او ترکی لوبغاړي ماتې کړي دي او د سرو زرو مډالې ګټلی دي. دا زکیه خدا دادینو میږي چې په 30 کیلو وزن کې اتلولې ته ورسیده. د اروپا د مالولینو په اتلولیزو سیالیو کې یو نیم زر لوبغاړو د 55 هیوادونو په استازیتوب په لسو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده. دا لوبې د اگست 3 نیټې د هالند په روتردام کې پیل شوې وي او تر 20 نیټې دوام وکړ. د ولید چې تر دې وړاندې د علي اکبر امیری په نوم یو افغان تکواندو کار د جنوبي کوریا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلی و. اوس د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په تړه ورسته خبر. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچ جام په سیالیو کې د میانمار هیواد ته ماتې ورکړې ده او دریم مقام یې ګټلی دی. یا د سیالي د تایلند په بینکاک خار کې تر سره شوې چې افغانستان 15-1 پر وړاندې میانمار ته ماتې ورکړه او د برونز مډال یې وګاټه. افغان لوبډلې د دې ټورنمنټ په لومړي پړاو کې له چک جمهوریت او موزمبیک سره خپل سیالي مساوي کړه، خو په نیمه پایلوبه کې له تایلند هیواد څخه ماتې وخوړه. باید وویل شي چې د مرکزي آسیا په سیالیو کې هم افغان لوبډلې یم مقام ګټلی وو. اوس د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډلې په تړاو یو ریپورت درته وړاندې کوو. د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د دغه لوبډلې د پیژندلو لپاره ولسی آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې له بنسټي خودونکو څخه خالدی پوپل ازادي رادیو ته ویلي دي چې د دې کمپاین له لارې له خلکو غواړي پر فیفا فشار راوړي چې د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې ته په رسمي لوبه کې د ګډون اجازه ورکړي. د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي تیم یو شمیر غړي چې دا محل افغانستان بهر فعالیت لري هم ازادي رادیو ته ویلي د افغانستان د اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندلو معنی دا نه ده چې افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډله دې هم په رسمیت ونه پیژندل شي. نور جزئیات بل نرګس حسنځي څخه وورو.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندلو لپاره د دغه لوبډلې لخوا د آنلاین ولسی کمپاین پایل. د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډله چې دا مهال له هیواده بهر فعالیت کوي وایي غواړي د خزو په نړیوال جام کې د خپل هیواد استازیتوب وکړي، خو د دوی په وینا فیفا په واروار د دوی د لوبې د حق د رسمي پیژندلو غوښتنه له پامه غورځولې ده. د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې یوه بنسټي خودونکې خالده پوپل ازادي رادیو ته وویل چې د ولسی کمپاین لاري دوی غواړي چې پر فیفا فشار راوړي چې پر افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې ته په رسمي لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه له بیلابیل وکیلانو سره کار کوي تر څو فیفا نه په دې اړه شکایت وکړي.
از ماه جنوری تا حالا خط فرستادیم شکایت نامه نوشته کردیم و تقریبا بیش
از جنوری د میاشتې راهیسې تر اوسه مو لیک استولی، شکایت لیک مو ورته استولی. 1350 ډیر د انګلیس د پارلمان غړي، د استرالیا، ایتالیا او پرتګال ته مو لیک واستوه، د افغانستان سفیرانو فیفا ته لیک واستوه. اوسمهال یوازینۍ لاره چې موږ ته پاتې ده همدا د خلکو کمپاین دی. موږ غواړو خلک یې لاسلیک کړي او د افغانستان له نجونو سره ودرېږي. له بېلابېلو وړو وکیلانو سره کار کوو چې وکولی شو د ورزش په محکمه کې د فیفا خلاف چې اوس ما ښځینه فوټبالستانې په رسمیت نه پیژني او د افغانستان نوم یې د رسمي لوبو له لیست پاک کړی، د فیفا خلاف شکایت کوو.
لیست مسابقات رسمي ما شکایت کړم.
د اغلی پوپل په وینا دوی تر اتیا زره زیات لاسلیک راټول کړي دي او هڅه کوي چې دغه کمپاین له لارې تر سل زرو پورې لاسلیکونه راټول کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځینه فوټبال د ملي ټیم غړي فانوس بصیر ازادي راډیو ته وویل د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل او په دې معنی نه دی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم په رسمیت ونه پیژندل شي. نوموړي زیاته کړه،
زما د فیفا نه دا غوښتنه ده چې د ښځو ټیم په رسمیت وپیژني او اجازه ورکړي چې په لوبو کې ګډون وکړي، ځکه د نرینه ټیم په دې مهال د په افغانستان کې په آزادانه ډول لوبیږي او د ښځو اوس هم اجازه نه لري. فیفا د باید طالبانو پر ضد دا کار وکړي او ټیم په رسمیت وپیژني. افغانستان دولت په رسمیت نه پیژندله وجه باید دا نو سي چې ښځو ټیم هم په رسمیت ونه پیژني.
د دغه لوبډلې بل غړی البنین رسمي ازادي راډیو ته وویل غواړي د افغانستان تر بیرغ لاندې په نړیوال رسمي لوبه کې لوبه وکړي.
زمو غوښتنه د هغه فوټبالستانو څخه چې د افغانستان بهر ژوند کوي دا ده چې د افغانستان د ښځینه د ملي فوټبال ټیم چوروا ترالیا او انګلستان کې ژوند کوي، هغوی دې په رسمیت وپېژني او ازادانه د افغانستان تر بیرغ لاندې لوبې وکړي.
دا په داسې حال کې د چمخ کې تر دې د برېټانیا تر سلو ډیرو د پارلمان غړو د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا له رئیس نه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان ښځینه فوټبالرانو ته چې په تبعید کې ژوند کوي په نړیوال ډګرونو کې د سیالیو زمینه مساعده کړي. په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د ښځو د لویانو د فوټبال ملي لوبډله آسټرالیا ته انتقال کړه. اوس دا لوبډله د فوټلا ملبورن ویکتوري لوبډلې په ملاتړ په دې هیواد کې خپل فعالیتونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د ورزش په ګډون په بیلابیلو برخو کې پر ښځو بندیزونه لګول شوي او اوس په دې هیواد کې د ښځو د فوټبال کومه رسمي لوبډله نشته.
اعتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده.
په فوټبال کې پاتې کیږو. د انګلستان د خزینه فوټبال ملي لوبډلې د نړیوالو جام په نیمه پیلوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړې ده او پیلوبه ته لار پیدا کړې ده. د غراز په اوله نیمه پیلوبه کې بیا اسپانیا سویډن ته ماتې ورکړې وه چې دواړه انګلستان او اسپانیا پیلوبه ته رسیدلې دي. د کوربا استرالیا او انګلستان ترمنځ د اګست په 14 نیټه دویمه نیمه پیلوبه تر سره شوه چې 3-1 پر وړاندې انګلستان وګټله. لومړۍ نیمه پیلوبه بیا د اګست په 15 نیټه د اسپانیا او سویډن ترمنځ تر سره شوې وه چې اسپانیا ګټلې وه. ټاکل شوې چې انګلستان او اسپانیا د اګست په 16 نیټه پیلوبه ولوبوي. استرالیا او سویډن به د اګست په 19 نیټه د دریم مقام ګټلو لپاره مبارزه وکړي. اوس له فوټبال څخه بیرته کرکټ ته ورزو. د انګلستان کرکټ بورډ تر پر له پڅه هڅو ورسته یو ور بیا د دوه نړیوالو جامونو ګټونکو بن سټوکس ته د راتلونکو نړیوال جام لپاره په خپل لوبډله کې ځای ورکړی دی. هغه به روان 2023 کال په 500 نړیوال جام کې د انګلستان ملي لوبډله ته ولوبېږي. خاغلی سټوکس تیر کال د سویلي افریقا پر وړاندې د ورځنیو سیالیو تر لوبډله ورسته پریکړه وکړه چې نور به په نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې ونه لوبېږي. نوموړی اوس مهال د انګلستان د ټیسټ لوبډله لوبډل مشر دی. د انګلستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر لوک رائټ د اگست په 14 نیټه د راتلونکو نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوی لوبډله کې جاس بټلر، لوبډل مشر جیسن رائے، جانی بیرسټو، ډیوډ ملان، جو روټ، بن سټوکس، لیم لیوینګستن، سام کرن، موین علی، عادل رشید، ډیوډ ویلی، کریس اوکس، راس ټاپلی، مارک کوډ او ګیس اټکنسن شامل دي. د 2019 نړیوال جام بل غټون کې لوبغاړی جوفر آرچر بیا په دې نړیوال جام کې نه دی غوړ شوی. باید وویل شي چې انګلستان د اورستی نړیوال جام اتل هم دا و. دغه نړیوال جام په اکتوبر کې په هندستان کې پیل شي. اوس د کرکټ دوه هغه لوبغاړو په تړاو درته خبر لرو چې تازه ل نړیوال کرکټ څخه خدای پامنی اخیسته ده. لومړی د انګلستان چټک توپا چون کې سټیون فاین اعلان وکړ چې تر دې وروسته به په هیڅ نړیوال کرکټ کې ونه لوبيږي. خغلی فاین لډیره وخت د زنګون د ټپ لامل وزورید او بل اخر اړ شو چې په 43 کلنۍ کې له کرکټ تقاعد وکړي. نو موري په یو سل شپږ د ټیسټ یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو کې د انګلستان استازولي کړې و چې ټول ټالي 245 وکټې اخیسته وي. هغه د خپل تقاعد په تړه وویل 12 میاشتې مې د خپل وجود له دردونو سره مقابله وکړه خو ونه توانیدم چې ماتې ورکړم. سټیون فاین په 2015 زیګدیس کال کې کرکټ پیل کړو خو د ټپولو لامل یې په دوامدار توګه په ملي لوبډله کې چانس ترلاسه نه کړ. بل لور ته د پاکستان چټک توپا چون کې وهاب ریاض بیا د اگست په 14 نیټه د نړیوال کرکټ د پریخودو اعلان وکړ. د پاکستان دغه کیندلاسي چټک توپا چون کې په خپل ټوئیټر پاړه د خپل تقاوت خبر خپور کړی دی. نو موړي ویلي لیونه هیردونکو سفر ورسته مې پریکړه وکړه چې له نړیوال کرکټ تقاوت واخلم. اته درش کلن وهاب ریاض په 20 ټیسټ یو نوی ورځنۍ او شپږ درش نړیوال شلوریزو سیالیو کې د پاکستان استازولي کړې و چې ټول ټالي 230 وکټې اخیستې وي. د ولر چې هغه اوس مهال په سوداګریزو شلوریزو لیګونو کې لوبيږي چې تر 300 زیاتې وکټې هم پکې لري. د فوټبال یو بل مخکخ لوبغاړي نیمار جونیئر هم د سعودي عربستان لیگ ته تللی دی. د برازیل هیواد د فوټبال نوموته لوبغاړي چې تر دې دمه د فرانسې د پاریسن جرمن کلب لپاره لوبه کوله د 300 میلیون ډالر په بیه د سعودي عربستان الهلال کلب واخیست. له پاریسن جرمن کلب څخه د سعودي الهلال لوبډلې ته د نیمار جونیئر د لیگ پروسه یو ونی ونی ولا او هغه وس عربستان ته رسیدلې ده. له نوموړي سره دا هوکړه لیگ د دوه کلونو لپاره لاسلیک شوه چې 300 میلیون ډالر په نغدي ډول ورکول کیږي او د نورو جایزو له ورکړې سره به په دوه کلونو کې دا پیسې 400 میلیون ډالر ته ورسیږي. خغله نیمار تر کریستیانو رونالډو، کریم بنزما ورسته دریم لوبغاړی شو چې په ډیرو پیسو پیرل کیږي. رونالډو او بنزما هم د سعودي عربستان په پرو لیگ کې د النصر او الاتحاد لوبډلو لپاره اخیستل شوی دي. درنو اوریدونکو د خبرونه دوه منی مای پایلو او په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته لرو. دا ونې مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپ وهنه د نوې روزون کې د ټاکل کېدو او په یو لوبډلې کې د مشر روزون کې په رول خبرې کړې دي. په دې تړاو ډېری خبرې په مرکه کې واوري. د مرکه ملمو په خوانه لوبغاړې وسنه روزون کې دولت خان احمد زید.
احمد زید صاحب یو اربیا هر کله درته وایم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته د توپ وهنه نوې روزون کې ټاکل شوې ده. آیا ټاکل شوې کس پیژنې؟
سلامونه او نیکی هلی می اومنی. بالکل نه، دا کوچ زنه پی زنه ما مخکی مینوم هم ندا وریدلی او چه تا پا سوشل میڈیا او انترنیتی میڈیا که هم چه تا مخیط ندر آگلی او دیسی ذکر هم ندا سوایسی او کوچ دا پا بیتنگ که دومره پویگی نو دا کس سرز بالکل ناشنای ما نی پی زنه ما
دومره گمنام روزون که چه نه کم نریوال سیالی کرده او نه هم پا نریوال سیالی و که روزن تر سر کرده. کرکت بورد آسیا جام و نریوال جام تا تاکله ده. ده دی تاکن نو هدف څه کې دی شي؟
بالکل که وګورو دغه د دې پروسه د ټاکنې سره دا به څنګه وي. د دې لپاره یو تخنیکی کمیټه په کار و چې جوړه شوی وای. دغه تخنیکی کمیټه د نظارت لاندې د انټرویو شوی وای چې د موږ ټوم څوټې موږ ټیم څومره پیژني، د موږ لوبغاړي څومره پیژني، تر څومره وخت نه فالو کوي او د موږ په تخنیکی او تکتیکو سنځو باندې څومره خبر ده او کوم پلان سره د موږ ټیم تر راځي. نو څه خبرو باندې باید دای پوي وای او کدي سي ګمنامه کس راځي او په دې خبرو هم نه پوي او یو دی ویخي کمیټه یا تخنیکی کمیټه لاندې نظارت لاندې ترویم نسی نو دا دومره سره سخ په پټیم باندې نه لري. دا به اوس راځي ډیر وخت به ضرورت لري چې موږ ټیم او پیژني، د موږ لوبغاړي او پیژني، د موږ د تکتیکی او تکنیکی با ټیکنیکل او ټیکټیکل برخې او پیژني او د موږ ټیم سره بلدیا کینو دا ډیر وخت ضرورت لري. موږ دومره وخت نه لرو. د پاکستان میچونه اوس په سر باندې راغ راغله او ایشیا کپ ډیر نږدې ده بیا ورلد کپ نو دا د دې کوچ هیڅ اثر سوخ په ټیم باندې نسی کېدی په دومره وخت کې یو کوچ هم کار نسی کولی او کچیری د سی یو اس د موږ د ټیم باره کې ډیر معلومات ته سره وای نو بیا امکان لاره چې موږ ټیم ته یو ډیر ښه پلان جوړ کړی وای او په یو کډیر برخه نو په یو نیمه برخه باندې د بیټینګ آرډر هم کې کله سره ډیر ګډ وډ سي نو دا ټول مسائل چې دي د کوچ د په دومره کم وخت کې د هیڅ امکان نه لري چې جوړ دي سي
دا راته وایي دا اوس بهال د ملي لوبډلې نور روزون کې څنګه دی ول کېږي چې جانټر ټراټ هم په خپل وخت کې اسباني لوبغاړی وو
نه زما ته مخ کې هم ویل سي وو چې په ټیم کې کا اصلي بدلون راځي نو څه شی باید وسی د ما پان باندې ټول کوچینګ خارجي کوچینګ سټاپ بدل سي تر اوسه پورې د منګا فزیکی برخه کمزورې ده او یو کس لمن سره ده واتنه کاله کار کوي د منګا ټیم سره خو هغه برخه کمزورې ده کومګه سومره د فیلډینګ کوچ سټرایک کړي دي کمزورې دي منګه سدا جنټن ټراټ تا خبره وکړه هغه په خپل باندې د بیټینګ برخه کې باید ډیر کار وکړي نو بل بیټینګ روزن کې څه ضرورت نو هغه هډ کوچ ته هغه باید از ا بیټینګ هډ کوچ د مطلب خپل بیټسمن پات سو ده نو هغه سدا هغه بیټینګ برخه کې باید ډیر زیات کار وکړي نو ولې تر دې دمه پورې موږ نه یو کامیاب شوی خو پلان صحیح سم نه رسوي روزنه د لوبغاړو صحیح نه رسوي ټارګټ روزنه نه رسوي آسه بس سټډیا سوي ده پر سریزان سړی کړی ده خو یو مقصد د پاره نه رسوي سوي آسه ورځ په میدان کې تیر کړی غاکا هډ کوچ ده او کاته سمره کوچز دي ټول ټارګټ کار نه وسو
ولې د کرکټ بورډ اداره هر وخت د روزونکو په ټاکلو کې ناکام کیږي آیا د پیسو وجه ده کبله مسله ده یونس خان چې د لړ وخت لپاره د ملي لوبډلې روزونکو ټاکل شوی خو بیا ورسته د سی ریپورتونه خبره شول چې په پیسو کې سره جوړ را نغلل
تومره کوچ راځي هغه په مدغه شانو باندې کار کوي د ټیم نو هغه سره لوبغاړو بیا مشکل پیدا کیږي د لوبغاړو رازونه راوځي او بعضی لوبغاړي چې دی بدلول غواړي له سلیکشن سره مسائل راځي نور نور له بورډ سره نو ځکه کوچې له موږ سره ډیر نه تم کیږي او زرځي او هغه کوچې چې د موږ لوبغاړو سره په مخ ځي او سوغه وای یا مغه سي ټیم سره د مخ کې سره بوزي د لوبغاړو په خوخه هغه روزون کې له موږ سره زیات وخت پات کیږي.
د داخلي روزونکو سفر لمل لوبډل سره تر دې د متڅنګو نوروز بنگل رئیس احمد زای استی ګلابید خالق داد نوري تاسې په او سمید حسن خلک په دې اندي چې د داخلي روزونکو د کرکټ کیریر هم ډیر وګد نه وو د کرکټ پوه هم دومره نه ده چې د ملي لوبډلې سره باید وي منی ور سره
کو ګورو نو دغه لوبغاړي چې راځي د کومه ځای راځي مطلب می دا اوس دا هم داخلي روزونکو روزي او بیا ملي ټیم ته راځي دلته هم سره خارجي کوچز کار نه کوي تاثیرات سي دي له خارجي کوچز نه ډیر زیات دي خو خارجي کوچز د دې لپاره ساتل کیږي چې لوبغاړو سره غاړه وړي او لوبغاړو سره خبره یوځای کی کوشش کوي چې وخت دلته تیر کړي او پات شو دی پوی خبره دی پوی خبره خو په ځکه نه سره کوي سي کوم د ملي ټیم ډیر د سکو چیز دي کو سنې دي پخوانی دي دا باید موږ لیکچرو تکینی لمنګ نه واوري د غره کم شاګردان کې دای سمنګ ولرو او دا ډیر وخت سمنګ له ټیم سره نه پات کیږي یا داخلي روزون کې ډیر نه پات کیږي د جوړښت او یو سړی ته د ډیر کمزورتي او په ګوته کول سي دا یو د پاره او هغه د فکر کوي سي را ده لکه سي دمانه ډراپ کولو کوشش کوي یو لوبغاړی سره کوشش کوي چې جوړ شي یو لوبغاړی ته سپینه خبره کوي او له بیکګراوند نه خبرې له مشکلاتو خبرې نو داخلي روزون کې ډیر کامیاب دي که ډیر کامیاب نه وای ټول ملکونو په خپل روزون کې نه نیول او د موږ له طرفه خو په پوهه کې به یې را ډېر زیات مشکل نه وي ځکه چې موږ څومره د خپل ټیم سبسه طریقه م جوړوي سو او سره کوم مخکې بوي سو دنیا یو روزون کې نسی مخکې بولای کنه به یو ټیم داخلي روزون کو تور کی یو د خارجي تور کی سم معلومات وس
درته وای چې د مشر روزون کې دند څوي چې توپ وهنه توپ چاونه او توپ نیونه به بل روزون کې لري
هیڅ کوڅ دا ټول زیات په منیجمنت کې منیجمنت برخه کې کار لري پلانینګ کوي ټیم ته پلانینګ کوي پروګرامینګ کوي سیشن ډیزاین کوي بیا د دې ایگزیکیوشن سیدا هر کوچ سیدا په دې کې د دې په عملی کولو کې خپل رائے ورکړي خپل پلانونه لري سی بیټینګ برخه ته سره کوم پلان جوړ کړي بولینګ برخه ته او هډ کوچ سیدا اوورال څارنه کوي او د ټول پروګرام ریپورتینګ کوي او د خو د بعد تاګوري او خبري او میټینګونه پکې او د هډ کوچ بل برخه دانه د سي یو برخه دانه د دلی ملي ټیم سره خامخا د هډ کوچ په صفت باندې ملي ټیم ته پروګرامونه جوړ کی بلکې دای باید ټول افغانستان سیستم او کوچینګ ته پروګرامونه جوړ کی تدا تر وسه پوري نه د سوي د دې پلانونه باید تر ډومېسټک پورې راسي د ډومېسټک تر روزونکو پورې راسي دای بل روزونکو د داخلي روزونکو سره میټینګونه وکي ورکشاپونه وکي د لوبغاړو پر روزنه کې د کوم پلان لري څه شي د ملي ټیم کې غواړي هغه سي لوبغاړو پیدا کولو کې نږدې خپل رول لوبوي د موږ روزون کې د خارجي روزون کې صرف راځي کيم ته هغه یو څو ورځې روسته راځي او بس بیا بیرته ځي په 315 ورځو کې موږ سره صرف 15 ورځې کار کوي 300 ورځې لمنګ نه ورک
ورسته پښتنه کوم آیا روزون کې یوازې په کمپونو کې د لوبغاړو د روزنې مسؤلیت لري او که نور مسؤلیتونه هم شته
لکه څنګه چې مخکې ما وویل چې روزون کې صرف په کمپونو کې برخه مسولیت دانه نه روزنه وکي دا باید دوی مغټ مسولیت داله سي دوی په کور کې کله لوبغاړي سي وزګار وي یا په کور په هغه وخت کې دوی په کمزوريانو باندې ډیر کار باید وسی او ریپورتینګ وسی صحیح ریپورتینګ جوړ کی او ټول برخه سي وار د ټول برخه سي ارزیابي وسی د موږ د وی برخه ارزیابي هم نکيږي او صحیح روزنه هم نکيږي نو دا یو ډیر غټ مشکل ده سي د موږ له لوبغاړو سره لوبغاړي وسره مختی او لوبغاړي سي دي پرمختګ نه ورسره کوي نو امید لرم چې دا شین پاینده کې کوسم موږ په دې ټیم په جوړونه کې ډیر مهم رول ولوبوي
د ازادي رادیو د لوبله میدانه و نيزي خبرونه درنو مينوالو د دې ونې سپورتي خبرونه همدلته پای تر رسیدي لوريدو موډ زخت ډیره مننه
ورزش دروختیا او ایتیاد ترمنز دیوال پانشه ایتو کو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی
ځنه په یم شتي ولې دا مکتوبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته به جوابونه راکړي
یو بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوش
کچیر یو انجلی تل ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ ملما له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت ترڅنګ ژبه خصوصا د خپل مسلک ژبه ته لوی کارونه کړی دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلای وردګ دی او شای تاسو اوریدونکو له آزادی رادیو سره په غنو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص وپیژنې. د پپایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایلای وردګ دی. لوی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوړ کړی وو، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنې کړل، نو له دې خاطره ما له خپل نامه نه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایلای تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په ملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د دیارلس سوه اتلسم کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلایی دی او د وردګو د ولایت جغتو په ولسوالۍ پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړي دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي، او بیا د کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکالوریا اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یو شمېر بکالوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زخلې مې په بریالیتوب سره په 1350 کال کې پای ته ورسولې، او 1350 شپږ کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر پایس باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوی دی او بیا یالته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړل. تاسو یعنی بورس اخیستې و له افغانستان تللی یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلی د جمهوریت دوره، او زه د دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پنځو کلونو د اوس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی.
او فرانسې کې بیا مو همدا 15 کاله پوره کړل. له 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کاله وروسته د بدم په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنی وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالی نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جرا په حیث باندې څلاسه 1.5 کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس خوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې نیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق ډیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا هم داسې خبره وه، ځکه چې د مانا څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې ناخوالې په افغانستان کې لیدلې وې. او هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست؟ او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوی ژبه د ما په افغانستان کې لاس دا وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه لپخوانه زده وه. او دا چې راشوه پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیات کورته اویسن وای، او بل د لغی وزیر، بل د ته پانزای د اچ پی دی ور پانزای کی مود درې کالو په شوخو کې د استاد وظیفه سره ترسمه.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده و، حال دا چې په افغانستان کې به په شوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون وو، په اکثرو کې به انګلیسي وو، یو دوه لیسو کې فرانسوي وو، جرمني شبي وي، اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوای زده کولای. تاسو څنګه زده کړی وو؟
خبره خداسته وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخي حامد صاحب، صمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پوهنتون ټول شاګردان باید د ورځې 1 ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه 1 ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېرته دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لا نوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې وو، هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم. او ژبه مې تقریبا دې کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
تا
تاسو د ازادۍ میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه ډاکټر اکبر وردک دی. د ژبې مسالې ته وبیرته راوګرځو ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفات هم لري کتابونه مو لیکلي دي. د عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وایست هغه وخت هلته څنګه فضا وه ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوې له همدې ځای نه پیل شوې ګوندو ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسې هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کوو نیکو او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند شي له دوی سره ملګری شي؟
خبره خدا سم چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم هغه وخت کې له د سیاسي شور دوره زیات د خلکو له نوه پیاوړی شوی او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوري تلو چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په ایس باندې د اوضاع په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړی شي. زه په خپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله خو رسمي غړی هېڅکله نه وم ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بیلابیلو برخو کې شته او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو. خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکادمي ریاست په سلجره مرسته وکړه په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یو خاطره درته وایم او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یو خاطره ده او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي. د شعر کې دا خاطره راځي او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ راسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شو یادونو سره هغه منګولې چې سا خیال او پکې نن لګېږي د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګېیم لویم دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کومو را رکې ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته د ژوند مزار می بلوحه پاتشو نه دیره او نه پشنختو بیرغونه لرم. دا شیر ما در جوند که اوس هم سر کتابی آزاروی می
موسیقی. تاسیله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی. ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یوه زیارتګاه په شکل باندې کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکسعمل را ماته را وښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته راشوم او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خلون هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و. د هغه سره د په موټر کې د دې خلون کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانې ویجاړې ولید په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې به زلزله شدیده زلزله راغلې ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه داسې په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانه وي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم او په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم په کې ګرځېدلی وم خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بیرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وشخیشي.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لپخانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جلیدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ژبې افتخاري غړی هم وو. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې. خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بیرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلې دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې لا چاپ شوی نه دی. او سمدلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې چې په نژدې وختو کې بشپړ شي دغه ډکشنري او چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنری تی بی ډکشنری ده د فرانسوي پښتو ده او که په مجموع کې تی بی اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د استراتو په انتخاب کې چې هر یو استاذ به چې په کوم هیواد کې تحصیل کرده و مغه استراتی با مسیل نیتا هم ورزده کبار ندی خاطره دی مسیل نلار را که دلد. مگر اوز یوشمر نور افغانان دیده به هر سکی دی چې د طبي اصطلاحات ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریجای ویک نه نیولې تر کیپټاون پورې د ځینې ډېرو وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبي علومو پوهانو او په تېرې تېرې طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی یا ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یوري نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا خپاره شوي وو او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه و. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا کله بشپړه شي خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده. نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
تلور زره مدخل لري او په دې کې په سر په دې شکل باندې شوي دي چې یو مثال ده تاسو چې برونشیکتازیا په برونش د سیګنال کې دي او اکتازیا ارتدلته. نو ما د برونشیکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکل مې دي چې د سیګنال کو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دا برونشیکتازیا استعمال کو سیدن الکو ارتدل استعمال نکو، ځکه چې د افغانستان نه دی باندې څوک په دې خبره باندې بیان کړي.
یعنی تاسو کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایئ چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسېږي هغه باید بین المللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رانڅه ویل کي د توبرکلوزیس وي چې دا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتین ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي، د خاطره نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې ولاو کتنه پښتو نه په دري په عربي حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا 3 میلیون په شاوخوا کې دی د استراحت استعمال کو. دا استراحت د بشر د مدنیت ته شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري. باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی، په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته ووایست؟
د برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هم و. هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، ماته یې نه پېژنده چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لرو، چې کله مو دا خبره محصلینو ته تشریح کول، هغه افغان وژړل، ویل ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم. د ما دپاره یو ډېره خوږه او په نظام کې ترخه خاطره وه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس 3 کلن کې یم، خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمانه به وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کېږي.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سوان سوي تاسو سره.
راځي زو یو ځله پکتیا ته انډی والا،
بللا چې خوان با وکړي ډیر زیات بشم خوشاله.
نن سبا کې تیر شول آخر دې څلور کالا،
لیدو تدی امت گئے سڑ گئی اکلی والا،
لیدو تدی امت گئے سڑ گئی اکلی والا. رنگا گیا دا برکلی کو لالا،
راز چیزو یو زلی پکتیا تا انڈی والا،
والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا، والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا. خوشاله
چیزو یو زلی پکتیا تا اندی والا والا چی خون باو